افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تاسو یې زدي رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. اوري چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن رسمن پیل سوه. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
نن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر رسمان پیل سو. وسلوالو برید کوونکو په چاتریو کې په خوست ولایت کې د انتخاباتو د نوملیکنې پر یو مرکز برید کړی، دوه ساتونکي وژل دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دلیدو په اړه په هیواد کې رغونکي بحثونه دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر نن رسمان پیل سو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې خبرې غونډې ته ویل چې دغه بهیر به د جوزا تر 22 نیټې پورې دوام وکړي. شغلی سیاد زیاتوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د قانون مطابق هغه چاته چې پراتلونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغه ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پورا امادګینی ولسوي دا هغه ته فرمي ورکول کیږي.
ټاکل سوی د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات میزان یا تل میاشتې پر 28 نیټه په افغانستان کې ترسره شي. په همدې حال کې وسلوالو برید کوونکو په چادریو کې په خوست ولایت کې د انتخاباتو د نوملیکنې پر یو مرکز برید کړی او دوه ساتونکي ووژل. د خوست ولی ویان طالب منګل ازادي راډیو ته ویل چې دا برید نن سهار لس نیمې بجې سوی دی.
د ټاکنو پر مرکز په چادریو کې سوال دا تللی دی چې برید کړی چې د ملي اردو او ملي پولیسو
شغلی منګل زیاتوي چې برید کوونکي په یو موټر کې هغه مرکز ته ورغلي و خو بیرته په تیښته بریالي سوي دي. په پیښه کې د دې مرکز کارکوونکو او نور مراجعینو ته زیان نه دی رسیدلی. بل خو وسلوالو کسانو نن په هرات ولایت کې د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت څلور کارکوونکي په ډزو وژل. د هرات امنیه قمندانۍ د رسنیو مسؤل عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار په شینډن ولسوالۍ کې سوې ده. دغه کسانو د پاکټین په نوم یو شرکت کار کاوه. د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی او د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې 15 سرویش داسې سیمې تثبیت شوي چې د ځمکې د شویدنې احتمال پکې ډیر دی. چارواکي وایي دغه سیمې په اوو ولسوالیو کې دي چې تر 4000 ډیر کورنۍ پکې اوسېږي. په بدخشان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس سید عبدالله همایون دهقان ازادي راډیو ته ویلي چې دغه احتمالي خطر په اړه خلکو ته خبرداري ورکړی چې له سیمو څخه ووځي. په دې وروستیو کې د بدخشان ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سختو سیلابونو له کبله 8 مړه، 15 تنه ټپیان او سلګونه کورونه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دلیدو په اړه په هیواد کې رغونکي بحثونه دوام لري. ولسمشر ټرمپ یوه ورځ وروسته له هغه دا خبره کړې چې د شمالي کوریا له مشر سره یې خپل لیدنه لغوه کړې وه. شغلي ټرمپ تیر ورځ نه وخته پر خپل ټویټر ولیکل چې که دا لیدنه کیږي لکه څنګه چې مخکې پلان شوی و د جون پر 12 به په سنگاپور کې وسی. د ولسمشر ټرمپ تر دې دریځ د مخه د شمالي کوریا مشر پرون ویلی و چې د ټرمپ لخوا د دې لیدنې د لغوه کېدو سره سره په هر ممکن وخت کې له واشنگټن سره د لیدو لیواله دی. ټاکل سوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن په مسکو کې سره وګوري. تمه ده د دوی خبرې پر شمالي کوریا، د کوریل پر لانجمنو ټاپوګانو او اقتصادي همکاریو متمرکز وي. د پوتین او آبه لیدنه داسې مهال کېږي چې لا هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د لیدو په اړه شک نسته. په لومړي سر کې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو لیدنه د جون پر 12 په سنگاپور کې پلان شوې وه. د روسیې ولسمشر او د جاپان صدر اعظم د روسیې په سن پیټرسبرګ کې د 2013 کال نړیوال اقتصادي غونډې کې ګډون کړی وو او د روسیې او جاپان د سوداګریزي شورا لغړو سره خبرې وکړې. او ټاکل سوی سعودي عربستان او روسیا د تیلو د تولید پر ډیروالي راتلونکي میاشت توافق ته ورسیږي. د دوړو هیوادونو د انرژي وزیرانو خالد الفالح او الکساندر نوواک ویلي چې د دې اقدام هدف ته غو اندیشنو کمول دي چې مصرف کوونکي د تیلو د بیې د ډیروالي لقبل لري. دوړو وزیرانو تیر ورځ د روسیا په سن پیټرسبورګ ښار کې په یو اقتصادي غونډه کې ویل چې آماده دي هغه بندیز چې په 2014 کال کې د تیلو پر تولید لګیدلی و راکم کړي. د خبرونو پای
تاسو زه دی رادیو ته واجیست. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د لیکنې پروسه نن رسمن پیل شوه.
هغه چاته چې په راتلونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغوی ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پوره امادګي نیول سوې ده، هغوی ته فرمی ورکول کیږي.
د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه پر دې پروسه انتقاد لري.
خبرتیا هغه احتمالي کاندیدانو یا نوماندانو ته ورکړل شوې نه وه چې په کومو شرایطو په کومو شکلیاتو باندې دوی پروسس مراجعه وکړي او بالاخره مخکې له مخکې نه ځان ورته آماده کړي.
په هند کې ځینو کسانو راشد خان ته د هند د افتخاري تابعیت د ورکولو غوښتنه کړې ده.
راشد ارمان زموږ استاسو عزت او ستوری ده او د افغانستان بیرغ هر چېرته لوړ کړی ده او راپولی ده.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې سعودي عربستان او روسیا شایب د تیلو د تولید په اړه نوې تګلاره خپل کړي. حقیقت څه دی؟ پروګرام کې یو دینی عالم په افغانستان کې دروان جنگ پر علت خبرې کوي.
د دې جنگ قرباني مسجد بمباري، په مسجد کې مونږ کوون کې په شهادت رسی جنازه هدف ګرځي.
تاندې څنګه پروګرام کې هم د ځوانانو پر مسایلو خبرې سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رسمن د شنبه په ورځ د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه پیل کړه. د دغه کمیسیون رئیس وایي د نوم لیکنې دغه پروسه به د جوزا د میاشتې تر 22 پورې دوام وکړي. بلخوا ځینې کسان پر دې پروسه انتقاد لري، وایي چې په بیړه پیل سوې ده او ستونزې پکې شې دي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
له انتقادونو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د شنبه په ورځ د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې د نوماندانو د نوملیکنې پروسې رسمي اعلان وکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس ګل جان عبدالبدی سید د شنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل چې کمیسون په خپل وخت د انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی او هیڅ ډول فشار ته به غاړه کې نږدي.
د کاندیدانو نوملیکنې بهیر نن 15 د جوزا څخه پایل کیږي او تر 22 د جوزا پورې به دوام لري. د قانون مطابق هغه چاته چې په راتلونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغه ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پوره امادګي نیول سوې ده، هغه ته فرمی ورکول کیږي تر څو دغه فرمی خانپوري او ډاکی کړي او بیرته کمیسیون ته وسپاري.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د اعلان شوی نوملړ پر اساس لارزونې وروسته بعد د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو وروستی نوملړ د اسد د میاشتې په 12 نیټه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر دې دمه له 3 میلیونو زیاتو کسانو د نوملیکنې په پروسې کې ګډون کړی او د کمیسیون رئیس ته مخې چې د نوماندانو د نوملیکنې د پروسې له پیلېدو سره به دغه بهیر لا ګړندی شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د حکومت له لوري پر کمیسیون د فشارونو خبره رد کړه او ډاډ یې وښود چې کمیسیون به د انتخاباتو پروسه په شفافیت ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال معزولا دولتي د کمیسیون په چارو کې د جمهور رئیس مداخلې په اړه ویلي و، خو جمهوري ریاست بیا دغه ادعا بیا اساسه بللې وه. اخوا د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو یو شمېر نوماندان چې کمیسیون تا د نوملیکنې لپاره راغلي وای کمیسیون ډیر په عجله او له نیمګړتیاو سره سره د نوماندانو د نوملیکنې پروسه پیل کړه. له کابل څخه ولسی جرګې ته نوماند سید فرهاد هاشمی:
مشکل اساسی اینجاست کې کی ثابت
دی وای اساسی ستونزه دا ده چې څوک دا ثابتوي چې په زرو تذکیرو کې چې زه کمیسیون ته سپارم او همدارس یو بل کاندید کمیسیون ته ورکوي 15% تذکیرې مشابهت لري. دا یو خلا ده او موږ فکر کوو چې نور ستونزه ته بل لار هواره کړي. د خغلی هاشمی په خبره کې کمیسیون ژر تر ژره د نوماندانو د ثبتولو په پروسه کې موجوده ستونزه حل نکړي، خایي د خلکو په څیر د نوماندانو ونډه هم کموي. خو د کابل د انتخاباتو د ولایتي دفتر مشر اول رحمان رودوال بیا ازادي راډیو ته ویل چې د نوماندانو د ثبتولو پروسه شفافه ده او په دې برخه کې نسبی موجوده ستونزه به هم ژر حل شي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته ویلي چې پر یوه ځای د رای ورکوونکو او کاندیدانو د نوم ثبتولو پروسه به د انتخاباتو د کمیسیون په وړاندې پرتې ستونزې له ډېرې کړي. هغه یوسف خان زدران ته په امریکا کې وویل
موافق یو چې متاسفانه یا د بده مرغه په دې اړه باندې پوره خبرتیا احتمالي کاندیدانو یا نوماندانو ته ورکړل شوې نه وه چې په کومو شرایطو په کومو شکلیاتو باندې دوی پروسې ته مراجعه وکړي او بالاخره مخکې له مخکې نه ځان ورته آماده کړي. دوم تاسو په جریان کې چې فیفا څو موده مخکې د دغه تقویم د تعدیل غوښتنه وکړله او په هغې کې یو مورد دا و چې د نوماندانو د نوملیکنې بهیر لږ وروسته شي، په دې خاطر چې دغه بهیر مصادف ده د خلکو د نوملیکنې د بهیر سره د رای ورکوونکو په توګه باندې.
خو رشید صاحب فکر نه کوئ چې د کاندیدانو د کاندیداتورۍ سره به د سیالۍ لا ډېره شي او خلک به وهڅیږي چې عملاً راشي ځانونه ثبت کړي؟
کاندیدانو مخکې له مخکې نه دغه بهیر پیل کړی و. تاسو په جریان کې څنګه اندېښنه کړې ده چې سیاسي فساد تقریبا دلته خپل شکل پیدا کړی دی؟ کاندیدان وار له مخه نه تذکیرو اخیستلو او پیرودل ته مراجعه کړې ده، قیمت کېښودل شوی ده. په ځینو حالاتو کې د رای ورکوونکو کمښت ادې له مخه ګرځېدلی ده چې کاندیدان په دې خاطر چې دغه بهیر کې زر تر زره خپل اسناد پوره کړي راي ثبتنامه کړي هغوی یا خلکو باندې فشار راوړی ده یا هم فساد یې مخه کړی ده. که دغه پروسه لږ زره تکمیل شوې په هغه وخت کې اسناد هم پوره شوي وو او په عین حال کې د خلکو لپاره دغه د نوملیکنې فرصت به ډېر
حقیقی استازی چې دوی کولی شي په شفافه توګه استازوالی هم وکړي، هغه لار پیدا کړي او خلک هم انتخاب کړي.
او ګورې د لپاره کمیسون معلوماتي بانک باندې همیشه ټینګار کړی وي او اوس هم ترې ټینګار کوي چې هغه یو اصلي لارښود و چې کمیسون سره مرسته کوله تر څو تصویري اسناد او بالاخره تکراری اسناد په ټول معنا باندې په وخت باندې وپیژني. او
د لپاره چې تاسو اندېښنې هم په پام کې نیول شوې، نړیوال ټولنه اندېښنې او د افغانانو اندېښنې پام کې نیول شوې، د انتخاباتو خپلواک کمیسون لازم څه پروګرامونه لري دا څه په پام کې نیولې دي کنه د هر څه نادیده نیول شوې او دوی مخکې ځي؟
د موږ همکاران په کمیسون کې غوی همیشه موضوعات په ډېر مثبت طریقه باندې په خبرو کې مطرح کوي، ولی موږ د موږ ټینګار راځي چې په تخنیکی اړخ کې باید ډېر کار وشي، سیز له بده مرغه کار نه دی شوی. او بل موږ هغه عمده نگرانی دا ده چې دغه جګړې نامنې او مرکزونو ته د موادو نه رسیدل به دغه بهیر باندې د خلکو هغه سیاسي مدني حقونه محدود کړي، خصوصا هغه صحیح چې نام نه دي ځکه چې هلته نه کاندید او نه هم رای ورکوونکی دا فرصت لري چې بالاخره څوک خپل ځان ثبت کړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ولسی جرګه کې او د غرز د ولایتي شوراګانو ځینې استازي وایي چې هغو ولسوالیو او سیمو ته چې جنگ پکې روان دی که تجهیزات و نه رسیږي د وسلولو لاس ته به ورسي. دوی د امنیتي وضعیت په اړه حکومت په بې پروايي توران کړی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل وړاندې کوي.
زابل، هلمند، غزنی، فاریاب او جوزجان هغه ولایتونه دي چې نامنوی جدي اندېښنې راپارولې دي. په ولایتي شوراګانو او پولیسي جرګه کې د یادو ولایتونو استازي وایي د ولایتونو ځینې برخې یې د سقوط په حال کې دي او که دولت ورته جدي پاملرنه ونه کړي د ولایتونو مرکزونه به یې هم لکه د فارا په څیر د طالبانو په لاس سقوط شي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي همدا اوس د دغه ولایت څو ولسوالۍ د طالبانو تر محاصرې لاندې دي. لدې سره د جوزجان د ولایتي شورا یو غړي حلیمه صدف د دغه ولایت په ډیرو سیمو کې د سختو جګړو خبره کوي، وایي طالبان د جوزجان د څو ولسوالیو د سقوط په هڅه کې دي. له دې وړاندې پولیسي جرګه کې د خلکو ځینو استازو د افغانستان په څو ولایتونو کې د هممهاله جګړو عمده لامل د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو کمښت بللی دی. په څو ولایتونو کې د ناسم امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د فراه ښار اړوند په څو پوستو حملې وکړې او د لنډمهال لپاره
لپاره د خار زین برخي ونیولې. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وی په غولایتونو کې چې تیزه جګړه روانه ده، دښمن یې سخت ځپلې او مخالفین د کومې برخي د سقوطولو توان نه لري. د یاد وزارت د وایند دفتر سرپرست محمد راتمنش دیوی د دښمن تحرک په کمیدو دی او په ولایتونو کې چې د ګواښ کچه لوړه ده هلته هر ورځ زموږ عملیات ډیریږي. همدا نن مو یوولس ولایتونه سازماندهي کړې دي چې په نتیجه کې مونږ ښې لاسته راوړنې لرو. له دې سره د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی سالم محمد صالح ټینګار کوي چې که دولت د وضعیت بدلولو ته جدي پاملرنه ونه کړي، د خلکو روحیه به لا کمزوري شي.
د همدغو انتقادونو په لړ کې د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې چوره ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده. ولسوال هم دا مسله تاییدوي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وایي دغه ولایت شورا ولسوالۍ نن هم وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړې او د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ پکې جګړه روانه ده. د ولایتي شورا غړي حیات الله فضلي د شنبې په ورځ د غراز ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولسوالۍ کې نن سهار هم امنیتي ځواکونه و امنیتي پوستې پرته له مقاومت وسلوالو طالبانو ته خوشي کړې چې څلور د پولیسو وي او درې هم د ملي اردو وي. نوموړي وایي چې په یاد ولسوالۍ کې تېره شپه د نشوت پر مهال د ملي اردو یو بل پوسته هم وسلوالو طالبانو سکوت کړي او پر مهال د ملي اردو څلور تنه سرتیري وژلي، څلور تنه یې ټپیان کړي او پاتې نور هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي. ښاغلی فضلي زیاتوي که چیرې یادې ولسوالۍ ته عاجله توجه ونیسي نو ولسوالۍ به سکوت وکړي. بلخوا بیا په یاد ولسوالۍ کې یو شمېر ځایي او دولتي باوري سرچینې وایي چې وسلوال طالبان د ولسوالۍ بازار ته داخل شوي او اوس په بازار کې له افغان پوځ سره په جګړه بوخت دي. دغه سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په یاد ولسوالۍ کې د نشوتو پر مهال شل تنه افغان سرتیري وژل شوي، پنځلس تنه ټپیان شوي او څلور تنه نور هم وسلوالو طالبانو ژوندي له ځانه سره وړي دي. په ورته وخت کې بیا د یادې ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي هم مني چې وسلوالو طالبانو ولسوالۍ محاصره کړې او د سکوت له ګواښ سره مخ ده، خو وایي چې هلته تېره شپه یوازې یو پولیس وژل شوی او یو بل هم ټپي شوی دی.
یا د ولایتي ادارې او یا د مرکزي ادارې څخه د خلکو ته یو کومک فشار ده. خلک دې دربدره حالت کې تیار لري.
د اورزګان ولایتي ادارا او امنیتي مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډاډه کوي، خو له مرکزي ادارې سره په اړیکو نیولو بریالي نه سو. له دې ټولو سره سره د سیمې خلک هم وایي چې وسلوال طالبان د ولسوالۍ بازار ته داخل شوي او اوس د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده. د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې خلک ټول له بازار څخه وتلي او په ډېر بد حالات کې قرار لري. دوی هم له مرکزي دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
دا ټول ولس بچان دي چې مري وشهیدانیږي، شهادت باندې رسیږي. بالکل دا د دوی د لاس چې حکومت نه ورکوي او سره دیوال په دیوال نور مستنګ وایي په دې کیلومتري کې نه ځایږي، لس متره خواته نه دي.
د وسلوالو طالبانو ویان قاری صف احمدی هم ازادي راډیو ته په واستولې برېښنالي کې ویلي چې ولسوالۍ سخت محاصره کړې او زیات شمیر پوستې سکوت کړي او په خبره چې ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوب لاړولې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نوملیکنې او شفافیت د څرنګوالي په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د وګړو د ثبت ادارې چارواکي د شنبې په ورځ استجواب کړی و. وکیلان ویل داسې اسناد او شواهد لري چې له مخې تذکرې او سټیکرونه جعلي جوړیږي. دا چې چارواکي څه سپیناوی لري رحمت الله افغان برته وایي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وای د امنیت نشتون د کمیسون په کارونو کې مداخله، د جالي تذکرو جوړول او ورباندې سټیکرونه لګول راتلونکي انتخابات بحراني کوي او د دوی په وینا افغانستان به د سقوط په لوري بوزي. د دغو ستونزو په خاطر د شنبې په ورځ ولسی جرګې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د وګړو د احوال د ثبت ادارې چارواکي استجواب کړی وو. د دغه جرګې غړي داود کلکانی ادعا وکړه چې داسې اسناد ورسره شته چې خی جالي تذکری او جالي سټیکرونه جوړیږي. په کابل ښار کې د حکومت تر سترګو لاندې سټیکر او تذکرې ټول په جالي ډول جوړیږي او خلکو ته په واک کې ورکول کیږي. د دغه جرګې بل غړي محمد اکبر ستانکزی وویل د لوګر په یو شمېر ولسوالیو کې هیڅ نوملیکنه نه ده سوې او په خبره یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سیمه ییز دفتر د سوداګرۍ په مرکز بدل سوی. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په هدف د روان مریض کال د حمل د میاشتې په 25مه نیټه د نوملیکنې بهیر پیل سوی او د شنبې په ورځ ورته د نوماندو د نوملیکنې بهیر هم پیل سو. د وګړو د احوال د ثبت ادارې رئیس همایون محتاد ولسي جرګې ته وویل له دوی سره دغه اسناد نه دي شریک سوي او که څوک لري د ملي امنیت له ریاست سره دي شریک کړي. په دې برخه کې چې تذکرې جالي دي او یا هم د تذکرې پاڼې د خلکو په واک کې ورکول کیږي تر اوسه هم موږ د داسې کومې پېښې شاهد نه یو چې کشفي او استخباراتي ادارو داسې یو څه کشف کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا سرپرست اورنګ زیبوی په ټول افغانستان کې د نامنیو او د موادو د نه رسیدو له امله له 1100 څخه زیات د نوملیکنې مرکزونه اتړل سوي دي.
مجموعي مراکز باز 4409
په ټوله کې خلاص مرکزونه 3491 کېږي. 3201 دش مرکزونه خلاص دي. 3028 مرکزونه سقوط دي. لوړ امنیتي ګواښ له امله 3003 دش مرکزونه بند دي او د موادو د نه رسیدو له امله سو په شاوخوا کې مرکزونه تړل شوی دي.
حدود سیاست مرکز
د زیاته کړ چې ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوملیکنې د بهیر لپاره څخه تر اوسه 3,204,000 نوي کسانو خپل نومونه لیکلي چې 2,016,052 نارینه، 8,093,315 تنه ښځې، 12,000 کوچیان او 4,095 تنه اهل هنود او سیکان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې له پخوانۍ ژمنې سره سم به شفافو انتخاباتو ته لاره هواروي، خو دوی دا هم وایي چې په دې برخه کې د حکومتي مسؤلینو او خلکو مرسته اړینه ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
سعودي عربستان او روسیا شاید د تیلو د بای د لوړوالي د مخنیوي په هدف خپل د خامو تیلو تولیدات زیات کړي. دا خبره د دوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په روسیا کې کړې ده. رضوان مراد او نور تفصیل.
د امریکا د پریکړې چې پر ایران او وینزویلا به چې د تیلو ستر تولیدونکي هیوادونه دي سخت بندیزونه ولګوي د تیلو بای لوړې کړې دي. له 2014 کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د خامو تیلو بای په هر بیرل $80 ته لوړه شوې ده. خو د سعودي عربستان او روسیې تر دې اعلان وروسته چې د تیلو د بیو د ټیټولو لپاره به د خپلو خامو تیلو تولیدات زیات کړي، د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې له $80 فی بیرل ته راښکته شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر ولیکل د تیلو د صادرونکو هیوادونو لخوا د خامو تیلو پر تولیداتو محدودیت د دې سبب شوی ده چې په مصنوعي ډول د تیلو بیې لوړه شي. د ولسمشر ټرمپ همدا ټویټ د دې سبب شو چې د تیلو د تولید او صادراتو نړیوال سازمان اوپیک د تیلو د بیو د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي. اوپیک په 2018 کال کې وروسته تر هغې د خامو تیلو د تولیداتو د کمولو پریکړه وکړه چې د هر بیرل بیه تر $150 هم ټیټه شوې وه. سعودي عربستان او روسیه ویلي دي چې د خامو تیلو د تولیداتو زیاتول به د روان میلادي کال په 2 نیمایي کې په تدریجي ډول پیل شي. تاکل شوې ده چې د روسیې د تیلو او انرژي وزیر د راتلونکو مې میاشت په 28مه او 30مه نیټه د تیلو د تولید او صادرونکو هیوادونو د سازمان اوپیک د غړو هیوادونو له مسؤلانو سره ویني. په دې کتنه کې به په نړیوالو مارکیټونو کې د خامو تیلو د بایو د کمولو لپاره پر مختلفو لارو چارو خبرې وشي.
ستاسو لا پیغامونو
ته پیغام پریږده. مال ادر ولسوالۍ څخه نوم نه هودلو پرشاد. هغه کسان چې 2 ساعته او 3 ساعته پیدل مزل کوي د ادر مرکزي لسیت د خپل تعلیم لپاره ځي. د ادر حکومت ورته تعلیم په لاره کې خوندونه جوړوي. خصوصا د ادری لومړی خط چې د ببر د کلی په لاس کې دی. هیله ده چې د آزادۍ راډیو مرسته زما د پیغام غم وخوړل شي تر څو د تعلیم کوونکو زړه د تعلیم څخه تور نه شي او په سالمه فضا ورته غوره شي. او
محمد کندهار څخه خبر کوم چې دغه د پاکستاني ملایان چې دي دا ټول خرڅوي دي، کوم نه هیبت الله دي، که سمیع الحق دي، که مولانا تقی عثماني دي، دا ټول خرڅوي دي. د پنجاب د ورس غلامان دي، د پیسو دپاره هر څه کوي. هغه مدرسې چې جوړ شوي چې پاکستان کښې دوه لکه مدرسې چې وسیټې کړي دي د جنګ لپاره، هغه نه کوي چې اسلام خرابوي، د دین بدنامي جوړوي. او په هغه مارکیټو کښې د افغانستان یو تجارت جوړ کړی دی چې په هر مارکیټ کښې هر موټر چې د پاکستان نه ځي په هغو کښې وسلې را اصلي، پر سرحدو باندې دغه ځانمرګې فدایان را اصلي. دوی په خپل ولې په د خپل پاکستان کښې په پنجاب کښې هر کو پرې عمل ترسره کېږي. هلته ولې دا فدایي نه کېږي، دا ځانمرګې نه کېږي، د افغانستان ته دی راځي. خو هر کو پرې عمل په هر کو کښې شته. په دا کوټه کښې دوی لاړ شي غور چې ورجې خوري، که شربت الله دی، که سمیع الحق دی، که تقی عثماني دی، دا ټول قاتلان ظالمان دي. د مخامخ مجلسونو سره کړي دي، هېڅ دلیل دوی ما ته نه لري په دې دلایل باندې چې کتابي دلیل دوی ما ته وړاندې کړي چې دا ځانمرګې روا دی په علماو باندې.
دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمي تندر خبرې کوم. زما غوښتنه د ولسمشر محمد اشرف غني څخه دا ده چې د پکتیا ښوونکو ته د تېر کال 1996 تعلیمي کال د کاوس یا لنډۍ د میاشتې معاش نه دی ورکړ شوی او ښوونکي د بېلابېلو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
د افغان مشهور کرکټر راشد خان ځینې هندي مینوالو له خپل حکومت څخه غوښتنه کړې چې نوموړي ته د هندوستان افتخاري تابعیت ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه مشر د دې مطلب په څرګندولو سره ازادي راډیو ته ویلي چې دا له راشد خان سره د نوموړي د مینوالو بېسارې مینه او لیوالتیا څرګندوي. نور حال د وصل وصل په راپور کې
د هندوستان د کرکټ غوره لیګ یا په آی پی ایل سیالیو کې د راشد خان بې سارې ځلیدنې په دې وروستیو کې د کرکټ د مینوالو ترمنځ سخته غوغا جوړه کړې ده. د آی پی ایل په روانو سیالیو کې د کلکتې په وړاندې د راشد خان له غوره توپ وهنې، توپ اچونې او توپ نیونې وروسته ډیرو کرکټرانو او مبصرینو د راشد لوبه وستایله او نوموړی د کرکټ د نړۍ غوره لوبغاړی وباله. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د راشد خان شهرت او محبوبیت تر دې کچې رسېدلی چې یو شمېر هندیانو له خپل حکومت نه غوښتي چې نوموړي ته د هندوستان افتخاري تابعیت ورکړي. خو دا چې د هندي وګړو دا غوښتنه څومره شونې ده، ښاغلی ستانکزی په اړه وایي:
نو دا یو نړیوال شهرت او یو نړیواله مینه ده چې راشد ارمان ته په اسټرلیا ته لاړ، اسټرلیا کښې د اسټرلیا وګړو ورک، په هندوستان کښې د هندوستان د حکومت نه نیولې تر هر یو هندي وګړي پورې ته دغه مینه ورکړل چې دا باید د هندوستان تابعیت واخلي. حقیقت کښې نه داسې کېږي او نه داسې مونږ کولو ته دا زمینه مساعده کوو. راشد ارمان زمونږ ستاسو عزت او ستوری ده او د افغانستان بیرغ یې هر چېرته لوړ کړی ده او راپولی ده.
د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي ډېر داسې ټویټونه یې کتلي چې د هند خلکو راشد خان ته د هندوستان د افتخاري تابعیت ورکولو غوښتنه کړې، خو د هغې په وینا دا د هغې نه بلکې د هندوستان د کورنیو چارو وزارت دنده ده. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټویټر کې لیکلي چې راشد خان زموږ اتل دی او پرې ویاړو. نوموړي د هند صدر اعظم نریندرا مودي ته په خطاب کې لیکلي چې موږ راشد خان چاته نه ورکوو. د یادونې ده چې راشد خان د آی پی ایل په روانو سیالیو کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې لپاره ډېر ښه وځلید او په دغو سیالیو کې په خپله غوره توپ اچونه د نړۍ ډېر مشهور لوبغاړي ای بی ډی ویلیرز، ایم ایس ډونی، ویرات کوهلی، برینډن مکالم، بن سټوک، پولارد، سوریش رینا او یو شمېر نور لوبغاړي وسوځول. حیدرآباد لوبډلې په خپله وروستۍ لوبه کې د راشد خان د 34 چټکو منډو، 3 وکټو، د 2 کیچونو او یو رن اوټ سره کلکتې ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته چې ټاکل شوې د یک شنبې په شپه د چنای سوپر کینګ سره د اتلولۍ لپاره خپل بخت وازمایي چې په دغه لوبه کې به هم د حیدرآباد لوبډلې مینوالو سترګې تر ډېره راشد خان ته وي. د راشد خان تر څنګ بل پیژندل شوی افغان کرکټر محمد نبی ساحل هم په همدغه لوبډله کې ولوبېدو او دغه شان مجیب ځدران بیا د پنجاب لوبډلې لپاره لوبې وکړې چې د دوی د لوبو ستاینې هم وشوې. په ورته وخت کې کرکټ پو ابراهیم مومن وایي دا چې هندیان غواړي راشد خان د دوی د هیواد تابعیت واخلي، دا د راشد د شهرت او محبوبیت اوج او انتها ده.
دا د افغانستان او د افغانانو لپاره یو غټ زیری دی، غټ افتخار دی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې راشد مینوال دي او هر څوک غواړي چې راشد د دوی هیواد اوسي. د دوی هیواد د طبیعت ولري. نو موږ سره چې په لاس کې دی زمونږ ځوان دی زمونږ په دې خاوره کې را پیدا شوی دی او مونږ پر الله پاک نازولي وو، نو باید مونږ تر ټولو د هندوانو د پاکستانیانو د نورو ملکونو نه ډېر زیات احترام وکړو، عزت یې وکړو او ورته مینه ورکړو.
ښاغلی مومند وایي هندوستان هغه هیواد دی چې د نړۍ ډېر مطرح او تکړه لوبغاړي د سیالیو لپاره ورته راځي، خو دا لومړی ځل دی چې هندوستانیان له خپل حکومت نه غواړي چې راشد خان ته د هندوستان افتخاري تابعیت ورکړل شي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
حقیقت سده او تند څنګه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه ورو.
وسلوالو کسانو نن په هرات ولایت کې د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت څلور کارکونکو په ډزو وژل. د هرات امنیه قمندانۍ د رسنیو مسول عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار په شینډند ولسوالۍ کې شوه ده. د پیښه علت تر اوسه معلوم نه دی. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر نن رسمن پیل سو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې دغه بهیر به د جوزا تر 28 منټې پورې دوام وکړي. وسلوالو بریټ کونکو په چادرېو کې په خوست ولایت کې د انتخاباتو د نوملیکنې پر یو مرکز بریټ کړي، دوه ساتونکي وژل. د خوست ولیوان طالب منګل ازادي راډیو ته ویل چې د بریټ نن سهار لس نیمه بجې سوې دی، خو دوی وایي چې بریټ کونکو بیرته پټیشت بریالی سوی دی. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې 45 داسې سیمې تثبیت شوي چې د مځکې د شویدو احتمال پکې ډیر دی. چارواکي وایي دغه سیمې په اوو ولسوالیو کې دي چې تر 4000 ډیری کورنۍ پکې اوسېږي. د دې خبره د دغه احتمالي خطر په اړه خلکو ته خبرداري ورکړي چې له سیمو څخه ووځي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن په مسکو کې سره وګوري. تمه ده د دوی خبرې پر شمالي کوریا د کوریل پر لانجمنو ټاپوګانو او اقتصادي همکاریو متمرکز وي. د پوتین او آبه لیدنه داسې مهال کېږي چې لا هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د لیدو په اړه شک نسته. ټاکل شوی سعودي عربستان او روسیا د تیلو د تولید پر ډیروالي راتلونکي میاشت توافق ته ورسیږي. د دوړو هیوادونو د انرژي وزیرانو خالد الفالح او الکساندر نوواک ویلی دی چې د دې اقدام هدف د هغو اندیشنو کمول دی چې مصرف کوونکي د تیلو د بیې د ډیروالي څخه لري.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستل سي چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونې د سر راپور مداوي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رسمن نن د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل کړه. دغه کمیسیون رئیس وایي چې دغه پروسه به په ټول افغانستان کې د جوزا د میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. بلخو د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ځینې کاندیدان چې کمیسیون ته د نوم ثبتولو د پاره ورغلی وای چې کمیسیون دغه پروسه په تلوار او لستون سره پیل کړی ده. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو ترغه مخ کې یوسف خان زدران سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه آسیایي اولمپیکي سیالیو ته چمتووالی نیسي. د اولمپیک د کمیټې ویان احسان نیرون نن ازادي راډیو ته ویل شاوخوا سل افغان لوبغاړي په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره په تمرین او چمتووالی بوخت دي. د پوین افغان لوبغاړي په اولمپیکي 1900 کې د سکال په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د سکال آسیایي اولمپیکي سیالۍ درې میاشتې وروسته په انډونیزیا کې ترسره شي. د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل سیالیو کې لوبیدونکي افغان لوبغاړي راشد خان ارمان د تیر شپې ښه کارګردګي د ننګرهار په یو لوبغالي کې د تیر اونۍ د 14 قربانیانو ته ډالۍ کړه. راشد خان چې په خپل ارزښتناکه بیټنګ، بالینګ او فیلډینګ یې د سنرایزرز حیدرآباد لوبډله پایلوبې ته ورسوله، د تیر شپې د لوبې غوره لوبغاړی معرفي شو او جایزې ورکړل شوې. سنرایزرز لوبډله سبا د چینی سوپر کینګز لوبډلې پر وړاندې د 2013 کال د آی پی ایل سیالیو پایلوبې ته ووځي.
او د اروپایي اتلولیو د سګنی فصل د فوټبال پایلو به نن د ریال مادرید او لیورپول لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه چې ټاکل شوې د افغانستان په وخت د شپې 11 بجې پیل شي، د اوکراین په مرکز کیف کې ترسره کیږي. د لوبې لپاره د لوبغالي ټول 10,000 ټکټونه پلورل شوي او اټکل دا دی چې میلیونونه نور خلک به یې په تلویزیونونو وګوري. د فوټبال د نړیوالې ویبپاڼې فیفا د معلوماتو له مخې دواړه لوبډلې له دې وړاندې هم په پایلوبه کې سره مخ شوي چې هغه لوبه ریال مادرید بایللې وه. د فوټبال څارونکي بیا وایي په نننۍ لوبه کې به د لیورپول ډېرې هیلې مصري محمد صلاح ته او د ریال مادرید ډېره تمه له رونالډو څخه وي چې د خپل لوبډلو په ګټه یې تر دې دمه ډېر ګولونه وهلي دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. راپورونه وایي چې سمو د وروسته به د افغانستان د جګړې او د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د عالمانو یو ناسته ترسره شي. له دې وړاندې په اندونیزیا کې هم د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د عالمانو ترمنځ سمو د مخ کې همدغسې ورته یو ناسته ترسره شوې او ویل کېږي داسې چې په نږدې وخت کې به د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ هم د افغانستان د جګړې په اړه یو ناسته ترسره کیږي. دا چې دغه ډول ناستې د افغانستان په رواني جګړې کې کوم رول درلودلی شي، څومره مثبت تاثیرات لري، د حقیقت څه دی، د دیونې په خبرونه کې پم دې موضوع باندې غږیږو. او په خبرونه کې را سره د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا غړی مولوی صاحب نور پاچا حماد ملمه دی. مولوی صاحب ته هرکلی او خرغلاس وایو. ک پایلې لدینه کوچی مخکې په اندونیزیا کې مناسبه تر سره شو ویل کېږي داسې چې سوه خرو سوه په عربستان کې هم د افغانستان د جنگ په اړه ناسته تر سره شي. د افغانستان د جګړې او په دې هیواد کې د سولې په برخه کې که د عالمانو په رول باندې لږ راته وغږیږي چې څومره رول درلودلی شي.
علما د جامعې ډیر مهم غړي وي. په جامعه کې په ټولنه کې د رهبری حیثیت لري. خو د جنگ ماهیت که وګورو، بیا موږ کولای شو چې د جنگ په مهارولو کې د علماو رول وسنجو. د افغانستان د جنگ ماهیت دا ډیر یو پیچلی ماهیت دا داخلي جنگ نه ده. دا اوس داسې جنگ نه ده چې موږ دې کې سپینګیری راټول کړو او د دواړو طرفو ترمنځ کښېنو، یو جرګه وشي او یو فیصله وشي. دا داخلي او بین المللي ابعاد لري. داخل کې ابزار د جنگ شته، لکه مصالح مخالفین چې دي، د هغوی هغه افرادو نه ابزاري استفاده کیږي، د خام موادو په توګه له هغوی نه استفاده کیږي. او دارنګه د افغانستان د حکومت چې د جنگ یو طرف ده، دلته هم د موږ عسکر قربانه کیږي، په جنگ کې دخیل دي. درېیم طرف کې خپله خارجیان دي، د ناټو حضور دلته ده، امریکا دلته قواوې لري. دغه رنګه د منطقې استخبارات، د همسایه هیوادونو استخبارات، پاکستان دلته خپل اهداف لري. او همیشه خصوصا کله نه چې دا د افغانستان انقلاب شروع شوی ده، داسې هڅې کړې ده چې د افغانستان دا بحران ختم نه شي. دغسې چې مداخلې وي او په داسې مداخلو کې چې دلته ډېر یو هیوادونه داخل وي، په دې کې خپله علما چې موږ ګورګور علما خپله د دې جنګ قرباني دي. په سوونو په تعداد کې علما کرام په دې تیرو 1900 کلو کې دا په شهادت رسیدلي دي. حق چې د نظام په طرف کې دي، حتی بعضې چې مخالفینو سره دي.
بالکل حماد صاحب، خود تاسې که څه هم وایي چې دا جنگ استخباراتي بڼه لري او استخباراتي منشي لري، خو په افغانستان کې زیات خلک په دې عقیده دي چې دا جنگ دینی اړخ هم لري، یعنی زیات خلک دینی اړخ ورکوي. نو په دې برخه کې د افغانستان د علماو شورا د دې جنگ د ختمېدو په برخه کې بیا څه کړي دي؟
دا خبره صحیح ده. مثلا خپل طالبان وایي موږ جهاد کو، او عام خلک هم وایي چې دا کېدای شي دا د کفر او د اسلام جنگ. دې ته وګورو چې د جنگ آثار او د جنگ قرباني څوک دي. که د جنگ آثار دا وي چې دلته خارجیان وژل کیږي او دلته د افغاني او د خارجي جنگي، نو موږ به ووایو چې دا د کفر د اسلام جنگ. د دې جنگ قرباني مسجد بمباري، په مسجد کې مونځ کوونکي په شهادت رسیږي، جنازه هدف ګرځي، علما شخصا فرد فرد دا ټارګټ کیږي، اطراف او خاورونه دا ټول د دې جنگ قرباني ده. او زیات 99% قرباني د دې جنگ خپل افغانان دي. نو وخت سي خپل افغانان د دې جنگ قرباني دي، داسې جنگ ته دینی ویل یا دې ته جهاد ویل دا بالکل غلطه خبره ده. د علماو شورا هم د شورا له طرف نه هم د علماو د شورا افرادو لخپل منابرو نه لخپل بیانیو نه په وار وار سره دا خبره کړې ده چې دغه ظلم ده دا تجاوز ده دا جنایت ده دا جهاد نه ده.
یعنی تاسو دا نه منئ چې دا جنگ دینی اړخ لري؟
زه یعنی که عام طور سره له دینه یعنی ډېر وړې ابزار په توګه له دینی موادو نه استفاده کیږي، د خام موادو په توګه ممکن د پاکستان د مدارسو شاګردانو نه به استفاده وشي، لیکن د مدارسو د شاګردانو چې عمر وګورو شل کاله اتلس کاله پنځلس کاله دغه علم څومره دي دغه عقل شاته خپله په پاکستان کې د پاکستان بعض رسمي علماو بیانیې ورکړي چې زموږ مدارسو کې پاکستان مداخله کوي، که پاکستان آی ایس آی هغوی ته ټریننګ ورنکړي، هغوی ته وسایل ورنکړي، موټر سایکل ورنکړي، هغوی ته هغه مواد انفجاري ورنکړي، د شاګرد عمر هم دومره نه وي، د شاګرد ذهن هم کور له طرف نه چې ما شاګرد لیږل شوی د څه لپاره لیږل شوی چې هغه درس وایي دیني علم زده کړي، مور پلار له طرف نه قطعاً اجازه نه وي، هغه په خبره نه هغه بیرته خفوي، خو دلته د خام موادو په توګه استفاده کیږي، لیکن شاته چې کوم خلک دي هغه مهم دي، هغه کې بیا ډېر لولو قدرتونه لاس لري، نو زه وایم چې تر څو پورې اساساً اساسي کارونه شي آی ایس آی کنټرول نشي، قدرتونه په دې باندې کار کوي، نو وخت چې دومره لوی قدرتونه په دې کې دخیل وي نو دې ته بیا دینی جنبه ورکول او بیا صرف له علماو نه دا توقع کول چې دا دې مهار کې نو دا به لږ داسې غټه توقع وي.
مولوي صاحب، خو مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاید یو شمېر عام خلک په دې عقیده واوسي چې دا جنگ چې دی دا دینی اړخ لري او دې جنگ ته چې مثلا وسلوال طالبان د جهاد نوم ورکوي تبه نغوی دې ته تبلیغات کړی دي، عام خلک تیم لک تر لګه دا ذهنیت ورکړي دې چې دا جنگ چې دی جهاد دی او دا دینی اړخ لري، ولی تر اوسه پورې تاسو لک تر لګه خلکو ته دا قناعت ورنه شو کړلې او هغه خلک چې هغه مثلا د وسلوال مخالفینو لیکو ته زی هغه د نظام په ضد باندې راپورته کیږي، هغه خو تبن په یو غلط فهمي کې دي تاسو په وینا باندې، هغه ته ولی تر دې د مد افغانستان علما او دا قناعت ورنه شو کړی چې دا جنگ استخباراتي جنگ دی او دا کوم دینی اړخ نه لري او خاشاک افغانان دي؟
اول خو شی وګورو د یو قسم فاصله رامنځته شوې ده د ښار او د اطراف، هلته دغه حکومت په حضور کې داسې خبرې کول برعاله هغه نو خپل مرګ ته دعوت ورکول دي. دویم، عام خلک پوهیم دي، ډېر خلک اوس پوه دي، حتی که یو عادي سړي نه هم پوښتنه وکړي نو هغه پوهېږي چې دا د شاته څوک دي، دا استخباراتي موضوع ده. طالب صفوفو ته عام خلک نه سي، ډېر محدود خلک دي چې هغه پاکستان کې وي له هغه ځای نه تغذیه کیږي، له هغه ځای نه پیشکاری کیږي، نو هلته داسې یو پر امن ماحول مساعد ده، هلته موږ چې ګورو خبرېږو شفاخانې دي د دوی د زخمیانو تداوي کیږي، هلته بیخي د دوی ته دا وسایل یو عادي حمله چې کیږي هغه اقتصادي دا په عشر زکات باندې جهاد دومره لوی جنگ پر مخ نه وړل کیږي. خلک وایي چې عشر زکات باندې طالبان وایي چې موږ ته خلک کومک راکوي زکات راکوي، نو زکات هغه د دوی هغه د ورځې مصارف نه شي پوره کولی. ته یو خاص هدف ته زه به د انټرکانټینینټل وصل حمله مثال درکړم، زه دا مثال په ډېرو مصاحبو کې وایم، له پنځو چیک پوینټونو نه خلک تیریږي، پنځه شپږ کسان اتلس ساعته مقاومت کوي، دومره اسلحه انتقالوي، دې سره چې داسې لاس نه وي نو سړی نشي ویلی چې دلته خاص دلته عام خلک ورسره دې سره قدرتونه دي، دې سره د نړیوالې شبکې استخباراتي شبکې دي ورسره، عام خلک په دې کې نه دي، صرف هغه خلک چې پاکستان په مدارسو کې دي هغه نه هم د آی ایس آی په یو مدیریت سره چې مهارت لري افزاري استفاده کوي.
مولوي صاحب، په تېرو اولسو کلونو کې چې عالمانو ستاسې په وینا باندې هغه عالمان چې د دې جنگ خلاف دي هغوی چې کوم تبلیغات کړي دي په ښارونو کې د ممبر د لارې نه مخکې تاسو یادونه وکړه، فکر کوئ چې دا د قناعت وړ دي؟ تاسې ته لږ زیات خلک اصلا په دې انتقاد کوي چې زموږ عالمان په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه ادا کوي؟
نه، نو نه خبرې به وي چې د علماو مسؤلیت نه ده ادا کړی، د علماو د برنامو ته لږ داسې ډېر پوښښ هم نه ورکول کیږي. موږ یعنی څو وارې داسې مجالس دایر کړل، لکه څو میاشتې مخکې په ژمي کې د ټول افغانستان نه علما راجمع شول، هغوی همدغسې یو فتوا ورکړه چې دغه حملې په عامه ځایونو کې اقل هم په دې عامه ځایونو کې یو څوک نظامي نه ده، په حکومت کې نه ده، ته راځي لکه د چارۍ صدارت پېښې قربانیان څوک، دغه څو ورځې مخکې چې د ژورنالستان لس یولس ژورنالستان د موږ په شهادت ورسول، دا هم قربانیان څوک، چا جواز کړه؟ اول خو دې یو فتوا څوک اول تر اوسه پورې داسې فتوا نه ده راغلی د هغو د دغو عملیاتو د جواز لپاره. مخالفین نشي ویلی چې موږ سره د یو بند فتوا ده، له موږ سره د کوم عالم فتوا ده، مشخص عالم نشي ښودلی، او موږ سره داسې فتوا شته چې د یو بند فتوا کړې ده چې دغه حملې چې په بازارونو کې کېږي او عام خلک وژنې دا حرام دي. د حرم شریف امام
دا فتوا کړه د انډونیزیا په کانفرنس کې ګوره دغه فتوا راغله چې دغه حمله په عامه ځایونو باندې چې هغه خلک چې هغه ملکي خلک دي اقلا د ملکي خلک وجل د ماشوم په دې پوهېږي چې دا حرام اوس خو داسې ناپوهي نشته خلک ټول پوهېږي اصل منشا منطقي مداخلي دي همسایګانو مداخلي دي لکه د فراه جنگ ته سوګوري چې مشرانو له طرف نه وزارت دفاع له طرف نه وویل شول شي دا د اوبو جنگ ځکه د افغانستان حکومت غواړي چې د اوبو مهار کړي نو د هغه لپاره ایران دغه کوم طالبان چې دغه ته د اسلحه د ایران ورکړې وه د برنامه هغوی جوړه کړې وه چې د افغانستان حکومت ته جنجال جوړ کړي.
موري صاحب تاسو چې د خپلو تبلیغاتو یادونه کوئ او د علماو د مسؤلیت چې ادا کړی دی نتیجه فکر کوئ چې ورکړې ده تر دې دمه؟
نتیجه خو متاسف انا چې د شي نتیجه نه دور کړي د نتیجې نور کول دلایل د دې جنگ د علماو په اختیار نه ده د علماو په فتوا نه شروع شوی او د دې ختمې دلو توقع له علماو نه کول چې تر څو پر اساسي کار نه شوی اساسي کار هغه ده چې کوم خلک چې د دې تمویل کوي کوم خلک چې د جنگ ته برنامه جوړي نقشې جوړي هغه نقشې خونسا شي هغه خلکو باندې حقیقي فشار راشي لکه څومو د مخکې د امریکې ولسمشر پاکستان باندې د ټوټر له لارې یو پیغام ورکړ چې دا پاکستان دې شاته ده مونږ مطمئن مو داسې لږ خیال شو چې کېداسې فشار راشي او پاکستان لاس واخلي لکن هغه فشار هم حقیقي فشار نه و.
خو د روسانو په وړاندې د جهاد اعلان او د خلکو را تراپاسول تقریبا په سلو کې 0% د عالمانو لاس پکې ولې اوس نشي کېدلی چې لږ تر لږه خلکو ته دا قناعت ورکړل شي د عالمانو له خوا نه چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې راپورته شي او یو ملي قیام وشي؟
باید هم داسې شوی وای د علماو په مخ کې موانعت اول تهدیدات امنیتي علما خپله لکه د موږ د شورا شپېته اعضا په همدې جرم باندې په شهادت رسېدلي دي چې دا دلته په کابل کې دي یا د امام په حیث یا د مدرس په حیث یا د خطیب په حیث یا د یو شورا د غړي په حیث او هغه علما چې له شورا نه بهر دي او په شهادت رسېدلي دي په دې څو کلونو کې دغه تعداد ته چې موږ ګورو لنډ نمونه یې څو موده مخکې د جلال آباد یو عالم عبدالظاهر حقانی دغسې مشکلات چې خلک ګوري نو هغه د علماو د منسجم کېدو معنی دي. دویمه خلک هم چې ګوري د څلوېښت کلونو افغانان په جنګ کې دي یو ځل قیام وشو د غیر متاسفانه د مجاهدونو هغه قیام نتیجه ورنکړه روسم پسې واخیست لیکن افغانستان په جدي دي چې ثبات خواته تللی وای یو حکومت راغلی وای هغه مجاهدین په داخلي جنګونو کې شول هغې نه خلک ډېر مایوسه شول نو اوس دوباره دغسې یو قیام کېدل په څلوېښت کاله خلک تقریبا یو قسم ستړي شوي غوندې دي.
مولوي صاحب ډېره زیاته مننه. مولوي صاحب کور ودان یوه د روسي پښتنې په توګه په اندونیزیا کې د افغانستان اندونیزیا او پاکستان د عالمانو ناسته او ستاسې په وینا باندې د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ به ناسته ترسره کیږي ولې تر دې دمه د افغانستان عالمان ونه توانېدل چې لږ تر لږه د پاکستان عالمانو ته قناعت ورکړي چې د دې جګړې تر شا ونه درېږي او دغه د افغانستان د جګړې د ختمېدو په برخه کې همکاري وکړي نه دا چې دغه جنگ ته لا هم لمن ووهي؟
د دې څو عوامل دي. یو خو اول عامل دا ده چې یو خو د افغانستان دا وضعیت داسې ده دلته د خارجانو حضور دا د مخالفینو لپاره یو لوی پروپاګند در حال کې طالبان د امریکایانو نه مخکې جنگیدل نو که چېرته د جنگ د خارجانو په خلاف نو ولې د مجاهدونو سره جنگیدل او ډیرو مناطقو نه خارجان هم وتل هلته هم سوله نه ده راغلې اوس په فراه کې خارجان نشته دوی جنگیږي هر چېرته دوی جنگیږي نو دوی هدف دا صرف یو تبلیغ دی یو بهانه ده نو داسې یو وضعیت. دویم دا داسې د پاکستان ټول علما د افغانستان د دې جنگ طرفدار نه دي ډېر مخلص خلک هلته شته حتی یو عالم پاکستان یو عالم مفتي تقي عثماني په دې کتاب ولیکل چونکې هلته استخبارات دي هلته هم سانسور ده علما ټارګټ کیږي نو صراحتن دا ونه ویل چې دغه جنگ صحیح نه ده لیکن د انسان قتل یاد کړو د مسلمان قتل او د یو انسان بېګناه قتل چې د دې جنګونو په نتیجه کې راوځي دې باندې هغه مستقل کتاب لیکلی. دویم پاکستان کې چې کوم علما دي هغه بیرته د پاکستان د استخباراتو مربوط خلک دي لهذا د دې رجعه د هغې منشا سرچشمې د پاکستان استخبارات ترسي نو د پاکستان استخبارات د دې شاته دي او دا نه د نو منطقي استخبارات نو تر څو پورسه هغه مهار نشي علما خپله قرباني دي د دې جنګ
ډېره زیاته مننه. مولوي صاحب
خیر اوسې تاسو نه
د ځوانانو خبرونه
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په اړه غږیږو چې ګڼ ماشومان او ځوانان پکې موسیقي زده کوي. د انسټیټیوټ په دې وروستیو کې د پولر په نوم د موسیقي یوه نړیواله جایزه هم اخیستې. زموږ همکار همایون هیواد د انسټیټیوټ ته ورغلی او هلته یې د دې انسټیټیوټ له زده کوونکو او د انسټیټیوټ له مشر احمد ناصر سرمد سره خبرې کړې دي.
اوریدونکو همدا شیبه د موسیقي انسټیټیوټ د ایویز د کون کی سره ولاړم. لمړی بل دیو پښتو چې څنګه میږي او دلته څه زده کوي؟
زمانم سحر ده او زه کلارنیټ کار کوم.
دا کلارنیټ پاره کرته وای چې دا د موسیقي سره ولاله ده.
دا یو غربي اله ده چې پوفی اله غربي ده او خور پور پاک ډیر کارول کی. आवाज خو د هر انسټرومنت आवाज مختلف ده. د دې نو سرنۍ ته لږ شواهد لري، ډېر لږ.
څومره وخت کېږي دلته راغلی زده کړې کوي او تر کله به بیا دلته وي؟
زما شپږ کاله کېږي چې زده کړې کوم د پندې انسټیټیوټ کې او زه غواړم تر پایه پورې دلته اوسم.
بغیر له کلارنیټ نه دی په موسیقۍ کې نور څه زده کړې؟
دلته موږ یوازې عملي موږ کارونه نه لرو. دلته زموږ تیوریکي کارونه هم دي، انکشاف دی، انسامبل په آرکسټر کې کار کوو او آرکسټرونو کې مختلف ځایونو کې نور هم کار کوو.
په کوم آرکسټر کې خپل؟
زه یو آرکسټر چې نوې جوړ شوی او یو د ښځو آرکسټر زهره.
څومره سفرونه دې کړي دي د خپلو کارونو په اړه په دغه آرکسټر کې؟ کراته وای چې تاسو خو بجایزې ما خسته وي، ستایل شوی به هم یسته.
ما مکمل شپږو سفرونه کړي دي او موږ دا جایزه خپل د موسیقي لالار نه اخسته چې موږ ډېر خوشاله سو او افغانستان ته ډېر ګڼ موفقیت هم راوړي.
یوازی د پولر جایزه مخست کنه، مخک نور جایزه هم درکل شوی.
مونږ په هر سفرونو کې چتلی اوس یو ایوارډ هم حد مره خسته چې مونږ جمی کېمتلی او سویس او جرمنی ته چتلی او التم یو د ازادي صلح په نوم یو جایزه واخستو هغه د در زهرا کې سره لخوا.
دغه جایزه چې تاسو ته درکل شوی دا انې د خپل استاسو لپاره او د دې انسټیټیوټ لپاره بڅ غټه وکړي؟
دا زمونږ یوازې خزمون انسټیټیوټ لپاره غټه نه کیدا، زمونږ بسته هیواد لپاره غټه کی. ځکه زمونږ په هیواد کې ډېر جنجالونه دي، ډېر جنگونه دي، هر ورځ هر څوک موسیقي برار شوی. کله چې خلک پوهیږي چې مونږه موسیقي کار کوو او موسیقي لوخا دا جایزه اخیستل شوی ده، خوښیږي دا.
شبا لیوبل تنکی زلمی سره ناست یو، دی هم د موسیقي والغه کوي او د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې زده کون کوي. لمړی کوم راته وای او ته څه زده کوې؟
زمانو مصافاده او د سربیا لاتو زده کوم.
کوم یالي دې زده دي؟
پرکاشن لالات زربینا شروع کیږي او مریمبا او اکسایلافون، درام، ترینګل، تامبورین او نور شیان. کخان لکه ده
دا اوس چې در سره ده څه نه
کخان
ته لګراته وګه
صحیح.
څومره وخت کېږي چې دغه مزده کوي؟
درې کاله.
درې کاله کې دي نه اوس ښه زده کړې؟
نه، خو نن صحیح نه متداول رښتیم زده کړې.
او په څومره پروګرامونو کې دې برخه اخیستې ده؟
ډېر، څنګه مکتب کې، ارک کې، دا ځایو کې تللې.
دا اوس چې د موسیقي انسټیټیوټ ته د پولر جایزه ورکړل شوې، د دې په اړه کراته وای چې دا خو ستاسو انسټیټیوټ ته درکړل شوه، څومره پی خوشاله یې؟
ډیر خوشاله یم. والا
وړي څه ډول یو هنرمند او سیرتلونکی کې؟
غواړم چې خپل وطن ته خدمت وکم او د افغانستان نوم په ټول سطح جهان کې جګ کړم.
او بس پم دې هلیو چې تاسو دا کار وکړی چې د افغانستان نوم ښه کړی، خوشاله اوسې.
تشکر.
Thank you.
درنو ریدونکو د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې هم د وسله یوه بل زده کوونکو سره غواړو خبرې وکړو چې دوی دلته څه زده کړی او هم دا ډول د پولر جایزې پاړم راته وغږیږي. لمړی کوم راته وایي او د دې انسټیټیوټ په کومه برخه کې زده کړی کوي؟
زمانم نګین خپلواک ته ز د انسټیټیوټ کې د اولين خزینه رهبر پارکسر رهبر ارکسر منو د شوی ما او ز پیانو کار کوم دلته او د لسم سم نه فارغ شوم سکل بعد یا لسم سم فهم یعنی د پنتو نوال سمستر او موږ ته ډیر افتخار دی چې دا جایزه موږ ګټلې ده او بیا د افغانستان کې د یو یوازینی مکتب دی چې دومره جایزه ګټلې ده. موږ ته ډیر زیات افتخار دی، موږ افتخار کوو چې د غسینور جایزه هم راوړو د نمائندګۍ په افغانستان باندې.
که درته وایي چې په دنیا کې خو به ډېر داسې ښوونځي وي یا انسټیټیوټونه وي یا پوهنتونونه وي چې هغوی موسیقي کار کوي او موسیقي نورو ته ورزده کوي، ستاسې کار له هغو سره څه توپیر درلود؟ یعنې ستاسې نوښت څه و؟
خو په جهان کې مثلا ډېر انسټیټیوټونه او ډېر مکتبونه دي، خو هغې هم زمینه هم لري. په افغانستان کې مثلا دا یوازینی مکتب دی د موسیقي یا انسټیټیوټ دی د موسیقي، او نور جهان کې ډېر زیات دي، خو هغې همدغسې زمینه هم لري، هر څه زمینه یې لري. مثلا خلک مخالف نه دي د موسیقي، اما زمونږ چې دي مثلا خلک بد ګڼي، موسیقي خوښ نه لري، او هغې خاطر نه مثلا موږ زیات توپیر لرو هغې سره، او موږ زیات ډېر کوشش کوو حتی د خلکو خبرو باندې دومره خپل فکر نه دغه کوو او خپل کار کوو. خلک چې هر څه وایي دومره خطرونه مثلا زمونږ مکتب په غاړه اخیستی دي او بیا هم کار کوي، یعنی دغه یوازینی توپیر هم دغه دی.
له دې وروسته چې دغه جایزه مو واخیسته، نور نوي څه پروګرامونه لرئ؟ هم دغه ارکسترونه چې دلته دي او هم دغه زده کوونکي چې دلته درس وایي؟
خو موږ ډېر زیات پروګرامونه لرو، اته موږ ته دعوتنامې را لېږل کیږي چې مثلا موږ کانفرنسونو کې لاړ شو یا کوم برنامې چې خارج کې وي یا خپل افغانستان کې وي، نو موږ تیاری ورته نیسو، موږ ورته امادګي نیسو، موږ ځینې پارچې اماده کوو، ځینې موسیقي اماده کوو ورته. بیا کله چې موږ یو غوښتلو او هماغه ډېر زموږ د زحمت نتیجه هم بیا معلومیږي، یعنی بیا هم دغسې جایزې ګټو یا ډېر تشویقیږو، یعنی موږ همیش ورته آماده یو.
اوریدونکو تاسې د موسیقۍ د انسټیټیوټ د زده کوونکو خبرې واورېدې. اوس راغلی یو چې د دغه انسټیټیوټ له مشر ښاغلي احمد سرمس سره د دغه انسټیټیوټ په اړه او همدا ډول د پولر جایزې په اړه خبرې وکړو. سرمس صاحب، کلمړی د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په اړه معلومات راکړي.
انسټیټیوټ ملي موسیقۍ افغانستان در سال 2010
د افغانستان د موسیقۍ انسټیټیوټ په 2010 میلادي کال کې د معرف وزارت په چوکاټ کې افتتاح او پرانستل شو. موږ اوس 250 زده کوونکي لرو چې 15 زده کوونکي نجونې دي، نور ماشومان او تنکی ځوانان دي چې د موسیقي په زده کړو مصروف دي. د موسیقي د انسټیټیوټ کارونه له دوو برخو تشکیل شوی چې یو عمومي زده کړې او بل د موسیقي ځانګړی نصاب دی چې د موسیقي آلات پکې زده کیږي. د بل هر روزنیز مرکز په څیر زموږ په انسټیټیوټ کې هم زده کوونکي تاریخ، جغرافیه، دینی علوم، ژبې، کمپیوټر او نور کتابونه لولي چې سبا د یو ښه موسیقي کار ترڅنګ له معاصر علوم سره هم بلد وي. د موسیقي په برخه کې موږ دوه ډپارټمنټونه لرو چې یو د افغاني سازونو ډپارټمنټ دی او بلې د اروپایي سازونو ډپارټمنټ دی.
د موسیقي سازهای اروپایي
په دې وروستیو کې تاسو ته د پولر په نوم د موسیقي یو نړیواله جایزه هم درکړل شوې. د دغه جایزې په اړه کراته وایي؟
یاولین جایزه مهم نیست و ما مطمئن هستیم که
دا زمون لمړنۍ جایزه نه ده او زه مطمئنیم چې وروستۍ جایزه به هم نه وي. مونږ خپل هڅو ته دوام ورکوو چې د موسیقي لاره بهرنیانو ته د افغانستان مثبت تصویر وړاندې کړو. هغه جایزه ته چې تاسو اشاره وکړه په دې وروستیو کې مونږ اخیستی. دا جایزه پولر میوزیک پرایس نومیږي چې د موسیقي نوبل هم ورته وایي. دا جایزه له 1997 کال را په دې خو هر کال دوه کسانو ته چې یوې د معاصر موسیقي لکه پاپ، راک او د اوسنۍ موسیقي د نورو برخو هنرمندانو او بل د کلاسیک موسیقي په برخه کې ورکول کیږي. معمولا دا جایزه په انفرادي ډول ورکول کیږي، خو کله کله هنري ډلو او روزنیزو مرکزونو ته هم ورکول کیږي چې له نیکمرغه سږ کال د دې جایزو له دوو ګټونکو څخه یو هم د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ او د دې ملي انسټیټیوټ د مؤسس په توګه مونږ ته په مشترک ډول ډالې شو.
منایس مؤسسه په صورت مشترک بر ما اهدا کردید.
لاده جایزه سره سمالی مرسته هم شته کنه.
جایزه یک مات گرفتیم.
هغه جایزه چې مونږ اخیستې د دې جایزه هر ګټون کې تا 1,000,000 سیوسی کرون ورکول کیږي چې 1,000,000 امریکایي ډالر کیږي.
ډالر امریکایي است.
یو پښتنه مو چې تاسو لایویز د کوون کې څه مکړه وغوړل تاسو سره هم مطرح کړو غدا د چې په دنیا کې خو ډیر زیات بنسټونه شته چې هغه د موسیقي په برخه کې کار کوي د کوون کې روزي خو تاسو کار له هغه سره څه توپیر درلود یعنی نو وخت مو پڅ کې و چې تاسو ته د جایزه درکړل شوه.
تفاوت انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ توپیر له نورو هغه بنسټونو سره چې د موسیقي په برخه کې کار کوي دا د چې د بنسټ یوازې یو روزنیز مرکز نه دی. مون په دې معتقد یو چې موسیقي د انسانانو په ژوند کې بدلون راولي. د ټولنې د وضعیت ښه کېدل د ماشومان او ځوانانو د ژوند ښه کول او همدا ډول په ترتیب سره موسیقي د یوې وسیلې په توګه نه تنها دا چې افغانان سره نږدې کړي بلکې له نړۍ سره یې نږدې کړي. مونږ له موسیقي څخه د فرهنګي خبرو اترو په توګه استفاده کوو. په دې خاطر زمونږ کارونه له هغو بنسټونو سره چې د موسیقي په برخه کې کار کوي تفاوت لري. زمونږ بنسټ نه یوازې دا چې روزنیز بنسټ دی بلکې بشري او فرهنګي بنسټ هم دی. د انسټیټیوټ پروګرامونه او ژمنې نه یوازې د موسیقي د زده کړې په برخه کې بلکې د ټولنیزو ستونزو او د انسانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هغه دلایل دي چې مونږ یې له نورو متفاوت کړي یو او دا سبب شوی چې مونږ پرله پسې د نړۍ له مختلفو برخو جایزې واخلو.
د نقاط مختلف دنیا به دست بریم.
درنو اوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی و او ما محمد حدیث پردیس وړاندې کړه په همدې ځای پاتې رسیدي. تربیه خو